د مازیګر 4:03 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل 19 پروګرام اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي هیواد به په 2023 کال کې له 1,00,000 افغانانو سره بشري مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندي سره دوام ورکړي، نو 6,000,000 کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6,000,000 ماشومان به له تعلیم، 1,500,000 افغانان به له پاکو اوبو، او څه باندې 14,000,000 نور به د ژوند خوندیتوب له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وای له نړیوالو سره هر راست عمل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده د څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قمندانانو او مسؤولانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له 6 ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترک وویل دا اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنو سره پرتله کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1,000,000 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ غوښتنه نن محکمې ته وړاندې کړه. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2020 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا HDP منحل کړي. دا ګوند په دې تورن دی چې له مخالفو کورد وسلوالو سره اړیکې لري، خو HDP وایي چې د کوردانو له حقونو د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ثبات د مونږ امتیانو 200 ورقه، یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خانمانت اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. همدا خپل آیندې په اړه فکر کوم چې دونه درس مو ویلې، موږ به آینده څه شي فکر په قدم دسه د چای دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي.
پات کی گزرنا وزری ماتڑی
پا
په کابل کې یو شمېر نجونې او میرمنې وایي لغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بالاخره هېواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډېر آرام چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډېر راحت توګه موږ تلای شو، پوهنتون ته لاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان ښځې په ډېر راحت سره موږ کوه شو درس وایو، خپل لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو، ډېر راحت سی و درس ته لحاظ موږ په ډېر اسانه توګه په ډېره آرامه فضا کې به د استادانو نه ډېرې پوښتنې کولې، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به موږ ډېر راحت خپل پریکټیکل کار کولی شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شی چې مونږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایر وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کې د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا پنځه کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا پنځه کاله خواري مې دا پنځه کاله هر شپه چې زه به ناست وم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای مکمل درس وای، بس همدا فکرونه دي چې خیر د مونږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د مونږ امتحانو ډېر مهم امتحان 200 ورقې یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړو چې د شپې له خوا نه مونږ ته ادارې نه مسج وشو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې باره کې فکر کوو چې دونه درس مو ویلې مونږ به آینده څه شي، د مونږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره ده ټول نجونې، یعنی ټول مونږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده، څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي، د مونږ ذهن هر شی دی بند کړي، د مونږ فکر په قدم دسته ده، چای دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو، آیا دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي، بس مونږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړي زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د آخر کې چې د بعض هیوادونو لخوا نه کوم بورسي اعلانېږي یا بعضې ممتاز محصلینو ته، یعنی که غواړې په هغه هکله فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه چې هلته پا حسان سره وجل کې نش کوي تنها یو نشدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کولی شي بل کې شوار ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې هم کوي د نویو محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسېږي، شاید دوی دپاره ښه واوسېږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دوی څه وکړي؟ دوی خو نشي کوي بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځانته خپل ستانډردونه لري، هر هېواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسېږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمې فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جیبي وي بورسیا پیدا کړي لاړ شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جیګي دي وکولی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیا بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
دې کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره هم برابر او ټولو اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي، په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولی شي چې راشئ له نږدې نه یې وګورئ، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي دی سخت خواشینی دی.
ټول خدمات د ښځو رخوانه ښځو ته رایه کیږي. منګه شیر خوارګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو، هغه نه وروسته بیا تحصیلات عالي دي سه نیمه عالي او عالي لرو، یعنی قابلګي او نرسینګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پوری. او موږ چیلنج ورکوو سه هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلی سي سه ټول کارمندان ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي، دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله. موږ حاضر یو سه هر څه ته د دې چیلنج ورکوو سه کله دین اسلامی تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخی په توفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزول خواه به خزو تزدق لکی دلا خووز به دلیل بند شوی دی، بلکه دی اوش مرخزینه کاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی به وزلو او به سرپرست مرمنو تا ده کار زمینه برابر کری با. خود ده طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کرل. سعید غزنیوال اول غنجونو سخده چه ورته شکایت لری.
خزینه کارکولی که میوک مرلی او غکوم به وزلی میرمنې چې وې کونډې هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مساعده کړه او خام مواد مو له هغوی اخیسته. د موږ کار ډېر ښه روان و خو له بعده مرغه چې نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مو دوام ورکړ، ځکه موږ چې د موږ کار د ښځو له خوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نسي کولی. د موږ حجابونه مراعت سوي دي خو له بعده مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده سوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوال اړیکو برخه کې، نو زه له امتحانم راوشرلم، د میجب ښه مراعت سوی و او تر څنګ یې زما دوکان هم بند ده. نو رښتیا هم دا هم ډېر ځورونکی ده کله چې یوه نجلۍ په دومره سختیو په پښو درېږي، خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه لولي او بیا هم نتیجه یې داسې چې په کور کښېني او ډوډۍ پخه کړي. پخوا به موږ سهار وختي پورته کېدو، تلو به خپل کار ته، یا خپل پوهنتون ته، همداسې ورځنی پلان به مو جوړوه، خو اوس له بعده مرغه بې برنامې بې پلانه په کور کې یو او کور کې ناست یو او دې په تمه یو چې څه وخت به همدا امر ساني لرې کېږي او موږ به بېرته لکه پخوا خپل پوهنتون ته خپل کارو ته دوام ورکوو.
تاریخ پادر کیم زر کیم پچغو د وختونو پادر کیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ترولنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 4 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
پوتا پات کی گودرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گودرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس بدر نوزر کزر شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونو باندې غږیږو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم څه شته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، له هغه نه باید منع شي او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یا په مجبور کې هغه کارونه چې د ټول ممنوع حالات شي، قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړی وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلی دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلی دي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق پرابطه او هغه کلنلار چې دی ماشومان پرابطه او ماشومان د خوندیتوب پرابطه وزکی کی هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړي وي او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتمه او درویشتمه ماده کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تر اوسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پژواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستا شي بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي او که کیږي عوامل یې څه دي؟ همدا علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړې استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لامل نه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا اولم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاخه کارو ته مخاو کې
ډیره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاخه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاخه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو لورای معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاخه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت و. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغو برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلي.
ډېره مننه کوم پژواک صاحب. پژواک صاحب، دا چې ماشومانو باندې شاقه کارونه ونه شي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده، دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دي هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پژواک خبرې د ماشومانو د شاخه کارونو په اړه واورېدي. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازري کو تاسو ټول په الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
تیر شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخبان دی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا